قدر منوریدن کو ترار سلام لیزما اوز مدام کارانو سلامنا او نیکی هیلی اومنی نم ده چارشنبه مارشام ده دوزر اولسم میلادی کال ده اکتوبر ده میاشتیات لسما چی ده دیار لساو شپور نوی میدیری شمسی کال ده میزان ده میاشتی ده شپور بیشتیم نیتی سر برابر ده 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 اخپلن شپیخ پراونستا سو ده خوشی او روختیا پهیله شرکوم په دا خبرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په افغانستان کې د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر مرکه د جلان دستور په پروګرام کې به د افغانستان د مشهورې شاعرې لیکوالې ښاغلي نازیه اقبال کرینی خبری دهغه د نوی مجموع په اړه او د پروګرام په لړش به د استاد ماهوش په آواز کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهم پیښو ته یو وکتنه
نظر بر رویدادهای مهم روز
گرانو او قدر منو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې له راپور سره سم په دې باب چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خدا وزیر روسیه بیا بیا رد کړي او له بلې خوا هغوی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړي. خو ټایمز ورځپاڼه طالبان د یو مالي مسؤل په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډله یې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د سپاه د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یو ماما او په عین حال کې اندېښنې وات. د ټایمز لیکنې سره سم په داسې هېواد کې چې د تیلو واردونکي دي تیل یو لویه شتمني ده. روسیه د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپله ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېرې پیسې ګټي. دا هېواد هغه لارې هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلي دي. ورځپاڼه وایي پوښتنه دا ده چې ولې روسیه له طالبانو سره مرسته کوي. ټایم په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي دي. اول دا دی چې ماسکو له طالبانو سره غیر رسمي یو ایتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دښمنه دښمن مې دوست دی، یعنی روسیه داعش ته ځان لپاره له سوریې رانیولی تر ولادیواستوک پورې ګواښ کړي او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت په راوستلو کې د ځان متحد نه بولي بلکې دا ډله یې په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله کړي. د ټایمز ورځپاڼې لیکنې سره سم د طالبان له لورې داعش کمزورول د دې لوی خطر او ارزښت نه لري چې روسیه دې د طالبانو ملا ور وتړي. ورځپاڼې وایي د پوتین لپاره هغه تاکتیک چې سی آی ای ته کار سخت کړی دی د منلو دی، ځکه چې دې ادارې په اتیا مې لسیزه کې شوروي اتحاد چې په میراث یې روسیه ورپاتې ده په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. همدارنګه یوه ټایمز ورځپاڼې د پکتیا د عملیې دیوانی شاهد حبیب الله سراب له قول لیکلي دي، کله چې یو درنه چاودېدنه واورېدل نو د برید ځای ته یې ځان ورسوه. سراب نیو ټایمز ته ویلي زیاتره مرګ ژوبله هغو ملکیانو ته اوښتې ده چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره د پولیس د مرکز مخ ته راغونډ شي وو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او دروپ زدران نیو ټایمز ته ویلي دي یو ځان وژونکی چې په موټر کې وو وتوانېدی چې د امنیه قومندانۍ خونې ته ځان ورسوي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ جنرال توریالی اودیانی هم د دې برید د قربانیانو په ډله کې دي. طالبان ویلي د پولیسو روزنیز مرکز یې لومړی په یوه لارۍ او یو موټر چې چاودېدونکي مواد پکې وه په نښه کړ او بیا یې نور وسله وال برید پیل کړ. چارواکي وایي چې په دې برید کې یوولس وسله وال ګډون کړي وو چې ټول یې له منځه تللي دي. ګاردن زیاتوي دا برید په پکتیا ولایت کې د پاکستان له قبلي سیمې سره پر پوله پروت دی شوی دی چېرته چې حقاني شبکه فعاله ده. د ورځپاڼې په وینا د پکتیا د حملې څو ساعته وروسته تر هغو وشوه چې یو بې پیلوټې امریکایي الوتکې په کورمه ایجنسي کې بمباري وکړ او شپږ ویشت کسان یې ووژل. گاردین وان ولی کی حقانی شبکه په مکر داول د ځان وشونکو بریدون له امله تر سخت انتقاد لاندې دا شبکه د روان کال په می میاش کې په کابل کې د ټانکر بم حمله مسوله هم ګل کیش چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شو. دغه راز دا شبکه د پیسو په بدل کې د لوړتوا افغان چارواکو او بهرني وګړو په بربره کولو کې هم تورن ده. ګاردین وایي د پکتیا برید په داسې وخت کې کیږي چې د امان په مرسته مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د اساسو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه وشوه. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نوي ګړو کې په عمان کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اخیزې پرونۍ غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي د عمان په ناسته کې د څلورو هیوادونو امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي ګډون او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې کې په دغه ناسته کې باید پاکستان ته وویل شي چې د کوټې شورا، د پېښور شورا او قانی آباد په افغانستان کې د ټولو رانکارو اعمالو مسؤول دي. اسلامي شبکه د دوی له طرحې کوونکي دي او افغانان اوس په دې ښه پوهېدلي دي. د سر مقالې لیکونکي په باور پاکستان د دې پر ځای چې واک ته طالبان د رسېدو خوبونه وویني په کار ده چې یو معقوله لاره وړاندیز کړي. چې د سر مقالې لیکونکي په خبره هغه د سولې خبرو ته د طالبانو کښېنول دي او اور بند دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د دې مخکې نورې غونډې هم نتیجه نه ده ورکړې. په سر مقاله کې راغلي پاکستان په تیرو څلورو اړخیزو غونډو کې په خپلو ټولو ژمنو پښې ایښي دي. د سر مقاله لیکونکي په باور د پاکستان پلاوی واک نه لري او اختیار یې ټول د پوځ او څارګرۍ ادارې په لاس کې دي. د دغو هیوادونو د ناستې د پایلې همدارنګه دا چې ولې طالبانو په دغه ورځو کې خپلو عملو ته زور ورکړی دی او همدارنګه د امریکا په ستراتیژي کې به آیا تغییر راسي، همدارنګه دا چې د پاکستان پوځ وکولی سوای یو کانادایي او امریکایي د طالبان نه منګولو خلاص کړي او امریکا ته وسپاري، آیا د امریکا په ستراتیژي کې به د پاکستان په اړه کوم بدلون راسي؟ د افغانستان د بهري چارو د وزیر ورستی څرګندونې چې په بدخشان کې دولت پر ضد کړي دي علتونه، او دا چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لوی جرګې د جوړولو څخه څه هدف لري او ولې غواړي چې په اوس حالاتو کښې لویه جرګه جوړه کړي، آیا په اوسني حالاتو کې لویه جرګه د حل لاره ده؟ همدارنګه د فساد، مواد مخدر او نورو د او نورو ګواښونو په اړه چې په اوس حالاتو کښې متوجه دي راتلونکی به څه ډول وي، دغه او نور سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه د مرکې دپاره ومنئ. تاسو جانګي
صاحب، تاسو ټولو
ستاسو ډېره مننه، مهرباني مو ده. جنابي ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او روسیې څلور ناستې سولې دپاره بیا پیل شوي دي، طالبانو بیا خپلو عملو ته زور ورکړی دی چې تېره ورځې په پکتیا، همدارکه د اندړ په ولسوالۍ، کابل او په نورو ځای کې خونړۍ حملې وکړلې او یو شمېر زیات ځوانان یې په شهادت ورسوله. تاسو د دغه څلور ناستې پایلې څنګه څېړي او ولې طالبان په دغسې وخت کې خپلو عملو ته بیا زور ورکړی دی؟
طالبان دیکھ حاضر نشل کی دلوان پلند کی اشتراک کی اور برابری جی سے پاکستان لڑوان پوکھی چھ منگا طالبان باندھ کم اسی اور طالبان مستقل بھی دوری کی گئی خپل عملیتونه کوي. او د بلې خوا نه دا د طالبانو د خوا نه یو پیغام و چې افغانی ملتیورتی چی دید هیچ وجه صلح دپار حاضر نیدی او چی هیچ وجه دی مذاکرات تا چمتوالی نلدی این یعنی پیاو سیمبولی کارکت تا دا خودی چی بنگا جغره کنی و جغره بزنی اقامه پیدا کنی
دغه څلور ناس په امان کې د دغه پایلې تاسو څنګه څېړئ چې دا به د راتلونکي د پاره څه پایلې ولري او پر کوم مسایلو ستاسو د نظر دي او نتیجې ته سره رسېدي؟
خبر رسېږي چې سهار کې لا خبرې دي راغلل چې دغه ناس چې پرون ترسره شوي دا کوم پایله نه درلوده او د ځینې ناسې چې پاره کوي چا ورنکړه شو ما ماسې دې خبره دا دی چې خدا گختی نتائج بعد تحقیق کی اور بعد جگہ نتائج پیداوا منگا مختلف تھی خود پاکستانی بوری دا خبر ونم منگلا او مذاکرات دیدی کم پائل ناکتین دینے کم
همدارنګ دا سال کې چې امریکا پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي چې د تروریزم د حمایت څخه لاس واخلي، پاکستان په دا ورځ کې یو کانادایي او یو امریکایي را خلاص کړل چې د امریکا ولسمشر هم د هغوی نه مننه وکړله. ستاسو د نظره د دغه نفرو خلاصون به دوی بېرته امریکې ته بازي ورکړي چې د دوی باندې هغه فشارونه چې راوستي دي د هغه څه کم کړي او یا بېرته امریکا خپل سیاست تغیر ورکړي؟
دوی د همدې په خاطر دغه کار وکړي چې دغه معلومات استخباراتي معلومات امریکایانو ته رسېږي ترڅو چې د امریکا په لارښوونه دغه کسان دي د تن ازادي د حق ادي د سمکې ده. نو زه داسې فکر کوم چې د پاکستان او وختونه د پاکستان د اصاره هدف همدا دی چې دوی نشي کولی چې دغه فشارونه کم شي په پاکستان باندې. د بلې خوا نه دا په ثبوت کې رسوي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ نه لري، ځکه طالبان خپل دریس ټینګ کړی او سخت کړی دی. داسې وایي چې موږ خو تاسو سره همکاري کوو درس دی، خو طالبان په موږ سره خبرو باندې غوږ نه دی او طالبان مستقل اول کوي. نو په دې ترتیب دوی دا کار کوي، یو دا چې امریکا وغولوي او بل نړیوال وغولوي چې دی چې د پاکستان اتریسي د طالبانو باندې نشته. او کته چې د دې د غوښتنې چې دا ټول ټول امکانات د پاکستان د استخباراتو د خوانه د ټول ورکوونکي.
نو کچیری امریکا بیا وغواړي چې پاکستان باندې دغه فشارونه چې په ټرمپ په ستراتیژي کې ویلي و راوړي، نو پاکستان به ستاسو د نظره حاضر سي چې د دې خواستې ومني همدارنګه د سولې لپاره عملي ګام واخلي؟
پاکستان د امریکا حوصله آزمایي، کوشش کوي چې تر اخر خطه پورې د امریکا د حوصلې نه استفاده وکړي. یعنی د دوی تلاش همدا دی چې بالاخره امریکا دې ته قانع کړي چې په خپل ستراتیژیکي بدلون راولي. د دې دپاره دوی لابیګیري کوي، د دې دپاره دوی شواهد راټولوي، د دې دپاره دوی داسې سناریوګانې جوړوي. خود ما پا باور که امریکایان تخبر ستراتیجی که اکیم ساتشی یا دوی در ستراتیجی تخبیر که بلاخره پاکستان و طالبان با مجبور شی چه از افغانستان پسولتی کمک
کنید. همدارنگه پا کور درنه که به بحرنه چارو وزیر شاغلی ربانی در خپل پلار در سالگرد پا وقت پا بدخشان که بیا دولت وغنده یا ویویل چی باید د دولت د انحصار څخه لاس وا. ستاسو د نظر دغه ډول څرګندونې د وی خوا افغانستان د پاکستان سره جنگ تدی او د بلې خوا د امریکا سره چې تطبیقیږي او د بلې خوا بیا د یو خپل د دې هیواد د بهرنی چار وزیر خوښ نه دی دا او په داسې حال کې چې دی وښینه برخه لري په دا حکومت کې؟ تاسو ګورئ
کله چې د بهرنی چار وزیر یو کال وخت کې د طالبان د خوا نه خلک د اتباع شو، دې خپله خپل چوکۍ پرېږده. خو کلچه جنرال صاحب رئیس وزارت اپیر کال د کنه وختي د پارلمان د خاله فند استوار چې سره د دې چې کړي ورنه وختل چې تاسو خپل وظیفه ته دا ورته هغه استفا ورکړي چې پارلمان د سر دې چې مطرح د واه د اجازه راکړي چې په خپل دند پاتې شي لیکن خواهنه ایسا لازی درابوردی سرد دیده چی او کال تیشو چی پارلمان ده سال بیتماد کرده او که تاسی ایس پو بارانه چار وزارت چیز دری دریف و پانزوز نفر یوازی دیدوی دفاع بیل کورانه دینه و سفارتون و وزارت خارجه که دی مقرر کرده پاسر دیده دریف و پانزوز کسان ده دنوان دا غرسلین دی چی پاکباری کی او پرادیگار کی او پرسلین پرادلی دی او هر یعنی هم خیر وصله کی پاکبار شمول دی خاقلی سلاوتی ربادی چی دی دی بحرمان چارت وزارت که هیچ دوا تخصص او تعلیم او سابقه و تجربه دلی دی نقص پاس اخبال او گوری چی قدرت چای بسار کرای قدرت دی خبال بسار کرای که ولسمشن این سال کرده دوخ دست فکر کنم چه تا غدالا چه پوه قوات تیشتری داری او تا غدالا به قوات بلادی دان به قوات چار ننگلی دیخ بلا اگه کسان دی چه خطلا دولت ننگلی مستاس دیوالیا دو گوری چه چه چیش خفوله تاسی دی جنرالا می گوری یو وزارت داخله تشتاک سوا جنرالا دی تشیر اونو که کم میار باندې تاسو دا ګورئ چې سپاسو جنرال ته پیښی او هیڅ سابقه تخصص په نظام کې نه لري چې عسکري د ځان په پیښی خو راځه پایلې دا دي چې دا دغه چې مسائل مطرح کېږي لکه چې اوس پکتیکا شو پکتیا شو غزنی کې شو ځکه چې فراس کې مطرحي کسان نشته او حتی دا خو یو بل مازم دلته پیدا شي چې پلاری وشي د زوی د پلار په یوه ستار کې پلاری وشي د زوی جنرال کېږي بېدونکي ګیره چې مکتبي نیسي دا خو یو ډېر لوی چلنج دی د خپله د نظام لپاره او نظام اوس دومره ضعیف دی چې نشي کولی چې هم په بهر کې هغه چې نجونو ته ځواب ورکړي هم دننه په کور نشي کولی چې اختلافات دومره ډېر کړي تاسو د افغانستان مطبوعات کې تحقیق کړي یاره ورځ غونډې لري ناستې لري د نظام پر ضد حتی خپله کردي فیس د لویې جرګې غوښتونکی شو په دغه سال کې چې وختي چې خپله کرده فیس رئیس جمهوري د لویې جرګې فیصله یې ونه منه او په هغه وخت کې د لویې جرګې فیصله ودروده او اوس دی خپله وایي چې د لویې جرګې رابلل حتمي دی په نظام باندې باید خبرې وشي د لویې جرګې هغه ارکان چې کوم دي شورای ولایتی دی مثلا شورای ولسوالی دی یا وزیران دی زمونږ نوی وزیران تراسو پرې سرمخښ دي مونږه تراسو دوی ته رایې قوت نه دی ورکړی کوم پارلمان نو داسې یو حالت کې چې تاسو وګورئ یعنې دا یوازې زه فکر نه کوم زه نه غواړم چا راپلوي وکړو یعنې په داسې حالت کې مونږ یو وحدت نظر په ضرورت لري یو حداقل هغه اختلافات چې مونږ خپل نږدې لري د اوس دپاره باید دا یو څنډه ته کېښودل شي او د ملت د ملي منافعو په پلوۍ مونږ باید یو ترې شو یو ځای کړ شي نشي یا یو ورکړ
همدارنګه په بهرنۍ چارو وزارت کې تېره ورځ د تلویزیون یک یو راپور خپور کړی چې د دوه سوه زیات ډیپلوماتان چې په هغو کې سفیران هم شامل دي پس د دې چې دوره ختمه سوې ده افغانستان ته نه دي تللي د دغه پوښتنه باید د دغه بهرنۍ چار د وزارت څخه د وزیر څخه ونیسي او دی په داسې حال کې چې دغسې سوالو ته جواب ورکړي دی نور تهدیدونه کوي دغه علت ستاسو نظر څه دی؟ تاسو وګورئ
فساد یوازې دا نه دی چې سړی پیسې غلا کړي د حکومت د بودیجې نه فساد هر نوع سوء استفاده د مقام او چوکۍ دی اوس خبره دغه دی چې دوی یو لوی فساد کړی یعنې دوه سوه او څو کسه چې دوی بهر ته د سفیرانو باید کلی دی دا خود پول وزیر خارجه منزوری دا خود صدرازم دو منزوری دا دو وزیر خارجی وزیفه دا چی دا تفیل منزور کی او دی دی تعاود هم وزیر خارجی دور برگید دی 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 تزمین او تعاود نو پسی در دا خود پول وزیر فساد دی چی دوست و فسیر دی دیر تختل جواد تنر او دی 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 تختل باید دی وزیر خارجی نو دی مزدوری چار واقعی دی نوشی
تاسو مخکې د کرزی د هغه پیشنهاد چې د لوی جرګې په اړه کړی دی یادونه وکړله، د کرزی هدف د دغه ډول څرګندونو یا د دغه ډول مسایلو څخه څه دی؟ په داسې حال کې چې د هغه لویه جرګه دوی دایره کړې وه، بیا نه کولی شوی چې هغه خواستي چې ده درلودلې په لویه جرګه یې ومني. اوس په داسې حال کې چې پاکستان او ایران هم د دغه کم د ستراتیژي څخه ناخوښه دي، دی په عین وخت کې دا ناری وي، آیا دا د دې سره د یو اړیکو او یا همدارنګه د ده هدف څه دی د دغو هلو ځلو څخه؟
یو خو کرتن یو کتاب هغه زورواق سره په یو ډله کې ناست دی چې هغه د افغانستان دغه ټول خستي او دا ټول د افغانستان ولس پېژني. د دوی نومونه ټولو ته معلوم دي، ضرور نه دی چې زه د دوی د تاسو ګټه واخلم. کرزی صاحب په هغه اېتلاف کې شامل دی کوم چې د دولت په مخالفت کښې روان دی، او دوی داسې فکر کوي چې که لویه جرګه را وبلل شي نو دی به اساسي قانون کښې تغییر ورکړي او خپل دام دپاره به البته دام هغه تفاوضات په نتیجه کښې رامنځته شوي چې د به نورو زورواکو او جنګسالارانو سره دوی درلودلی، چې بیا به دی د ریاست جمهوري دپاره ځان کاندید کړي او بیا به دغه څوکۍ بېرته ترلاسه کړي. نو د کرزی صاحب ډېر علاقه په دغه برخه کښې دی چې څنګه کولی شي چې بېرته اساسي قانون ته داسې تغیر ورکړي چې د ځان دپاره او د ځان د راتلونکي دپاره یو ځای پیدا کړي. او زه دا فکر کوم چې دا به ډېر ښه وو چې کرزی صاحب یو مثبت رول لوبونه وي د افغانستان په تاریخ کښې ګوري چې الحضرت نوازشاه کله چې راغی د افغانستان ته لویه جرګه د هر شي دې ویلې چې زه کاندید نه یم نخصل د مدافع ده په دې تېر شو چې پرېږدم چې افغانان سریان دې شي. لیکن کرزی صاحب کله چې دی درې دورې ریاست جمهوریزم ایسته شو اوس زړه نه غواړي چې دی د قدرت طرف ډېره چې د ټول امکانات دې ته ورکړل شوي دي چې د یو رئیس جمهور لایق دی. نو زه فکر کوم چې دوی په خپل منافع پسې ګرځي چې په دې لویه جرګه کې ځان ته یو موقف جوړ کړي
همدارنګه داسې ویل کېږي چې کرزی سبا دی که بله ورځ چې روسیې ته تود سوی دی، او روسیه هم تېرو ورځو کې یو د پاکستان او افغانستان او د روسیې ترمنځ یو غونډه جوړه کړې وه. د روسیې دغه اهداف څه دي؟ همدارنګه داسې ویل کېږي چې روسیه د طالبان څخه هم پټه حمایه کوي. د کرزی دغه تاګ هلته او د روسیې دغه ټپو ته لاړ چې دا غونډې جوړې کړې دي، دوی څه غواړي او څومره رول درلودای شي ستاسو نظر؟
روسیه خو دا خبره د بهرنۍ چارو وزیر وکړه چې روسیه د امریکایي عسکرو په شتون کښې په افغانستان کښې خوشحاله نه دی. امریکایان دې به تر څو نظر د افغانستان دې ووځي، یعنې په اوږدمهاله کښې روسان د دې نه ډارېږي چې که افریقایان او ماپي په افغانستان کښې اوږدمهاله شتون لري د دې نه دوی تشویش لري، او په همدې وجه دوی طالبانو سره برد نه کوي. او کرزی صاحب هم خو د دې دولت تقریبا اپوزیسیون کښې دی او امریکایانو سره خو بېخي په اپوزیسیون کښې دی. نو د کرزی صاحب طرز تفکر او همدغسې دی چې دوی د امریکایانو د شتون سره مخامخ دي، او د بګرام د بندیخانې نه هم تقریبا نهه سوه نفره طالبان په مغه وخت کښې خوشې کړل او نور قمندانان هم خوشې کړي چې دوی بېرته خپل جبهاتو ته راګرځېدلي دي. نو دوی ته چې سړی ګوري د کرزی صاحب او د روسادو سیاست تقریبا یو جهت کې روان دی، هم امریکایانو سره مخالفت، هم طالبانو سره نږدېوالی. خو روسان په اوس مهال کې طالبانو سره ملګري نه دي، ځکه چې روسان یو ستر هېواد دی روسیه، او طالبان مذهبي تخدریزې کسان دي. نو دوی د اوس دپاره کوم چې د داعش او د نورو ډلو تروریستي ډلو تهدید روسیا او منځنۍ اسیا ته متوجه دی، نصیب غواړي چې هغه تهدید کم کړي روسان، یا په اصطلاح که هیڅ یو بفر زون خپل سرحدات یا د منځنۍ اسیا سرحدات ته چوټ کړي او د طالبانو د قوت نه استفاده وشي. حقیقت کې دوی غواړي چې یو جبهه د امریکایانو په مقابل کې دوی ته جوړ کړي، او دا جبهه غږ کړي، ویپر کوي، امکانات ورته ورکړي، پیسې ورته ورکړي، تیل ورته ورکړي. پرون چې کوم رسنیو چې دا خبره راغله چې تقریبا په میاشت کې دلیم میلیونه ډالره روسان طالبانو ته ورکړي، یو تیل ورته ورکړي، او د سلاو د راکټونو خبره خو لا مخکې وه. نو په دې ترتیب سره روسان غواړي چې امریکایان تر فشار لاندې راولي په افغانستان کې. په دې برخه کې ایران هم پاتې دی، نو چې د ایران د اتمي خبرو اترو نتیجه نوی ولسمشر د امریکا ودمنله، او یا یې هغه چلنج کړه. ایرانیان هم اوس دې ته علاقه مند دي چې په دغه دغه کې دوی ځان شامل کړي، او امریکا دپاره ستونزه په منطقه کې جوړه کړي.
همدارنګه د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې امریکا غواړي د افغانستان په مسله کې د روسانو سره بیا خبرې پیل کړي، او غواړي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دغه اوسنی جنگ چې دا څلوېښت کاله وي په افغانستان کې، هم زیات خلک ګمان کوي چې دا د امریکا او د روسیې د مخالفتونو نتیجه ده. آیا دوی به د افغانستان په اړه په داسې حال چې په نورو نړۍ کې هم پرابلمونه لري، د افغانستان په اړه به دوی آیا تفاهم ته سره ورسیږي او مشترک کار به وکړي؟ ستاسو نظر؟
خبره داسې ده چې افغانستان د جګړې یو دقطه ده. افغانستان دغه تقابلاتو یو احراقي مرکز دی، کوم چې د امریکا او د روسیې، او کوم چې د امریکا او د ایران، او کوم چې د امریکا او د چین ترمنځ جریان لري. اوس په افغانستان کې ثبات راوستل دا یوازې په امریکا او په پاکستان په افغانستان پورې اړه نه لري، ځکه دا ټول د سیمې هېوادونه همکاري کوي، لکه روسیا، لکه چین، لکه هندوستان. اوس همکاریس هندوستان په سیمه کې ډېر قوي هېواد دی، دوی د هندوستان د همکاري نه په افغانستان کې ثبات نه شي راتلی. دوی د پاکستان د هغې، د ایران د هغې، د روسیې د هغې، د منځنۍ اسیا د هېوادونو نه دلته یو مدعوان خبرې اترې په کار دي، یو کنفرنسیس خبرې اترې په کار دي چې د ټولو د سیمې هېوادونو سره یو ځای، او د هغو تقابلاتو نه لرې کړو چې د امریکا او د روسیې ترمنځ دي، دا خبرې باید پر مخ لیکل شي. کله یوازې د پاکستان سره خبرې یا یوازې د طالبانو سره خبرې دا مونږ نتیجې ته نه رسوي، ځکه چې هغه هېوادونه چې دوی استخباراتي جنګ دلته پر مخ بیایي، د طالبانو په هېواد نورې ډلې ته دوی کومک کولی شي، نورې ډلې روزلی شي چې د طالبانو کار پر مخ بیایي. نو زه داسې ګرځم چې د سولې دپاره یا د مذاکراتو دپاره یو جادي لاره د حل باید ولټول شي، د امریکا، د روس، د ایران، د چین، د پاکستان، د هند او د سیمې نورې هېوادونو سره. هر دغه مطابق ډېر مشکل چې سړی د فکر وکړي چې یوازې دا دوه اړخیزې یا څلور اړخیزې خبرې مونږ نتیجې ته رسوي.
بل غټ پرابلم چې هغه هم لکه طالبان او نور مخالفینو غوندې یو ګواښ دی دولت په مقابل کې، فساد او مواد مخدر دي، چې په دغه اړه د نوې ستراتیژي کې د ټرمپ ویل شوي دي چې دا کومکونه چې کېږي د پاسه د هغوی حساب او غواړي همدارنګه د فساد مخه به ونیسي. آیا د اوسنۍ دولت به وکولی شي چې د فساد مخه ونیسي، د مواد مخدر او همدارنګه دغه بې عدالتي چې اوس روانې دي په افغانستان کې، دغه مخه ونیسي؟
په هېڅ صورت نه، ځکه د دولت د رئیس جمهور د دفتر نه نیولی تر آتی یادي راپورې ټول په دغه کتاب کښې ښکېل دی. څوک په رشوت کښې ښکېل دی، څوک په قاچاق د موادو په خاطر کښې ښکېل دی، څوک د طلاق په خرڅولو کښې ښکېل دی، څوک د معلوماتو په خرڅولو کښې ښکېل دی. او دا یو اپیدمي ګرځېدلی افغانستان کښې چې د بلې خوا نه دلته همدغه چارواکي چې دي دوی خپله خپل شخصي ګټې او منافع لري. که تاسو وګورئ دلته د پارلمان وکیلان دا مشهور دي، زه نه غواړم د دوی نومونه واخلم، د پارلمان وکیلان، وزیران، جنرالان، دوی د دې مخدره موادو په ترافیک کښې ښکېل دي، دوی مافیایي شبکې جوړې کړي دي. حتی تاسو په ادارات کښې دغه شبکې ګورئ، په قراردادونو کښې دغه شبکې ګورئ چې قراردادونه دوی خپل ځان ته اخلي، قاچاق د موادو په خاطر دوی خپله خپل منځ کښې کوي. همدغسې فساد او رشوت دا یو شبکه ګرځېدلی اوس افغانستان کښې چې دی. هر چېرته چې تاسو لاړ شئ، یو عادي غرفان چې تاسو یو سړک کښې ودروئ، هلته به پولیس تاسو پسې راځي او تاسو نامه رشوت غواړي چې تاسو دغه دې غرفې د ښودل دپاره په ورځ کښې باید 200-300 افغانۍ ورکړي. او دا پیسې ته د مامور پولیس ته نیولی تر هوادار یا بیا او تر د پی ووتي داخله او تر چا پورې نه رسېږي. خبره دلته داسې دی چې د فساد مخه، لکه چې فرضي صاحب هم په توچو کښې ویلی چې مونږ به د فساد مخه ونیسو، اوس همدغه د کابل په کنفرانس کښې د نړیوالو غوښتنه دا وه چې مونږ به مرسته ادامه ورکړو، خو تاسو د فساد په هکله مونږ ته خپل تشناس وایي. دا ارقام چې د دوی ورکړي دا ټول دروغ دي، هغه بیا نړیوال نه تعقیبوي. یو مانیټرینګ سیستم نړیوال نه لري چې څنګه په کوم شاخصونو باندې دوی دغه فساد لرې کړی دی. تاسو لپاره ډېر عادي تاسو ته یو خبره کوم، د ټېلیفون د لس مسله ټچ اخیستلې ده په طور د مثال، دوی ټکس ګرځوي، لیکن دغه ټکس به د څلور پنځه کالو کښې دوی ګرځوي د دې خلکو نه، د څوک چې د ټېلیفون خرڅ اخلي. لیکن د دې فصل به هېڅ معلوم نه شو. بلاخره د درې ورځې مخکې پارلمان ته ستلي چې دغه پیسې تاسو ونه ګرځوئ، لیکن زه اوس هم فکر کوم چې دا پیسې به ګرځوي دي، لیکن فصل به هېڅ معلوم نه شو دا پیسې چېرته دي. دا د مالیاتو پیسې، د انکم ټکس، دا دنده خپله چې باور د دولت پیسې ورکوي. د دې مثلا زه یو قراردادي باور یم د دولت، هېڅ ډول حقوق د تقاعد ما ته نه ورکول کېږي، لیکن ما پیسې په میاشت کښې 20,000 50,000 افغانۍ په ټکس کښې د دولت نه ګرځول کېږي، یعنې زما د واسه ګرځي. لیکن دا تضمین ما ته هېڅوک نه ورکوي چې دا پیسې چېرته لاړلې. کله چې په نن زه د خپل دفتر نه رخصت شم، ما ته هېڅ شی نه راکوي. یا د هلته هغه اجتماعي خدمتونه دي نه مصرفوي چې زه وایم چې دا سړک په دې باندې جوړوي، که مکتب په دې باندې جوړوي، یا د اوبو سیستم دوی جوړوي. دا ټول بهرنۍ کومکونه دي چې افغانستان په بودیجه کښې اصلا دغه نه دی راغلی چې دغه پیسې دا انکم ټکس چې بیا باورونه تاسو ګرځوئ، یا مثلا دقت کښې دوی د لویو چارواکو نه نه شي ګرځولی. همدغه اوس تاسو پرون وږمه ورځ کښې یو رسنیو کښې د آریانا په تلویزیون کښې دا خبره راغله چې استاد خلیلي چې د سولې د شورا مشر دی، پخوا د ولسمشر لومړی دویم مرستیال، دوی خپله څو 30,000,000 to 50,000,000 ډالر افغانۍ دا د برېښنا پیسې دي دې ورکړي. جنرال دوستو دغسې 80,000,000 دی، که 30,000,000 دی، افغاني کندر دی، عاشق قدیر دی، چې الجزایر وکړي د پارلوا دی. دغه کسان دي چې د دوی لوستونه په رسنۍ کښې راغلي چې دوی دغه پیسې دي دې ورکړي، او د دوی مرکز چالان دی، او دولت دومره توانۍ نه کړي چې دوی ته وایي چې تاسو دغه پیسې ورکړي. ځکه چې دولت دوی سره شریف دی، د دوی په بعضې رسایلو کښې دوی سره یو ځای کار کوي.
تاسو نو په دغسې یو حالت کې چې د یوې خوا مخالفینو جنګ ته بیا زور ورکړی دي، د بلې خوا پاکستان هم دا دې ګواښونه کوي، او کور دننه کې حمید کرزی او یو بعضی په خوانی مجاهدین سیاف و نور هم ګوښنه کوي چې لوی جرګه باید درسي او نظام دې ته مشروعیت نه لري. خپل په نظام کې وزیر خارجه هم دا ګوښنه کوي. لکه تاسو اشاره وکړه کړه فساد او همدارنګه د مواد مخدر هم دي. راتلونکي تاسو په دغه حالاتو کې څنګه څېړي؟ ولسمشر غني چې کوم پلانونه پروګرامونه په نظر کې لري، آیا دوی به وکړي چې دا عملي کړي؟
ولسمشر غني کله چې اول تعلیق مراسم پر ځای کړي د خلکو توقع ډېر زیات دي او خلکو د توفیق درلود چې دوی به دغه خبرې عملي کړي. لیکن په دې درې کالو کې دوی نشي کولی چې دغه خپل داوتونه عملي کړي. او دا علاوه چې عملي نه کړی شو د فساد کچه، د رشوت کچه او د روابطو کچه دا ډېر زیات شو. نو افغانستان ولس خو بل شراب لري، ځکه چې دوی هغه ساتو کې نه دي چې ټول سره متحد وي. اته سریفي او ملت زه د قومونو باندې ژبو باندې او په تنظیمونو باندې دوی ویشل شوي دي. خپله ملت کې هم ډېر مشکلات شته دي. ټول خلک په دغه مسایلو باندې نه پوهېږي. زه داسې فکر کوم چې درې کاله خو تېر شو، دوه کاله نور به هم په همدغه ریشخندي باندې تېرېږي. دا به وکتل شي چې آینده کې د افغانستان راتلونکي سرنوشت څوک ټاکي، څرخه نه ټاکل کېږي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر نه ډېر زیاته مننه. تاسو ته زیات برلتبونه غواړم. مننه د خدای په امان. هموطنان عزیز، در سلسله معرفی شاعران مشهور افغانستان امشب صحبت داریم با محترمه نازیه کریم کریمی که در کشور امریکا زندگی می کند. البته باید بگویم محترمه نازیه جان یکی از شاعران با استعداد افغان است که در این اواخر یک مجموعه جدیدی از اشعارشان نیز چاپ شده. پس بیایید که از زبان خودشان بشنویم که چی وقت به شعر و شاعری علاقه گرفته و چند مجموعه دیگری شعریشان قبلا چاپ شده، همچنان در مورد زندگی شخصیشان که همین اکنون با ما در لین تلفن است. محترم نازیه کریم قیومی، به پروگرام رادیو آواز دوست خوش آمدی. اگر در مورد این که چی احساس با شما دست داد تا به شعر و شاعری روی بیاورید صحبت نمایید، و همچنان در موردی که از کدام سبک و شیوه در اشعار خود استفاده میکنی بسیار خوش میشم.
بسیار تشکر از شما جناب محترم آقای در محمد آشنا که مرا به رادیوی آواز دوست دعوت کردین. یک جهان ممنون. و ای آن که روح بخش زمین و زمان توی، رمزی سخن به نام تو آغاز می کنم. ما اگرچه که رشتیم شاعری نیست یا پیشیم بگویم شاعری نیست، منتها ما از خردی به خانوادی که تولد شدیم، پدر بزرگوارم شاعر مشهور افغانستان هستند که اسمشان محمد کریم کابلی است و ما از اونا استعداد شاید برده باشم. در حدود سنای 15 یا 16 سالگی به سرودن شعر آغاز کردم. البته مدت زیاد اشعار خود نگر نداشتم، به خاطر که برگشتم از افغانستان به سال 1977 با گرفتن بورس تحصیلی عازم امریکا شدم و لیسانس فوق لیسانس را در رشته علوم تغذیه در امروز از دانشگاه ایالت اوهایو به دست آوردم و در این رشته مشغول کار و تدریس بودم. زیادتر اشعار ما در تقریبا 12-13 سال اخیر سرودم که سبک ما هم سبک خراسانی است، هم به سبک ایندی شعر سرودیم و همچنان به سبک عراقی. و مجموعه اشعار دو مجموعه دارم، کتاب اولم به نام نوای بینوایان چاپ شد به سال 2002 و کتاب دوم به نام نوای نی که نوای نی ای بخش شامل قصاید، غزلیات، مثنوی، رباعیات و سروده ها برای آهنگ است که در این اواخر چاپ شد و انشاءالله بر شما یک کاپیش میفرستم از طریق ایمیل. دیگه ما از قسمی که گفتم زیادتر اشعار ما قریحه شیری مثل اشعار بوده که حالت وطنم به یادم آمده و سر ما تأثیر گذاشته و همچنان هر موقعی که یک چیز را مثلا یک منظری خوب دیدیم یا یک جای سفر کردیم در همین موضوعات و زیادتر کتاب اولم سر موضوعات زنان و کودکان و حالت افغانستان بود. این بخش دوم اشعارم که نوای نی است، محتوایی که قسم گفتم غزلیات و مثنوی و همچنان سروده ها برای آهنگ و رباعیات و دو بیتی ها زیاد دارد.
در مورد مجموعه اخیر شعریتان که چاپ شده به نام نوای نی، اول اگر در این مورد بگی که چرا این نام برش انتخاب کردی و همچنان چقدر شعر در این مجموعه جمع‌آوری شده و همچنان چی وقت چاپ شده؟
علت که اسمش نوای نی گذاشتم، خاموشی نی از دهن پرشکری اوست، خالی ز شکر نغمه شیرین به سرایت. وقتی که دیدم که امی مجموعه اشعارم زیادتر سروده های دارن که میتونه از او آهنگ بسازه و امی باعث شد که گفتم امی نام مجموعه را به نام نوای نی بگذارم و ای تقریبا در حدود 150 صفحه است که شامل رباعیات و غزلیات و قصاید اینا می باشه و در این سال امی سال 2012 در ماه می به چاپ رسید به کالیفرنیا.
شما پیشتر فرمودی که ما در اشعار خود صفحه‌های مختلف استفاده کردیم، خراسانی، هندی، ترکی. اگر در مورد هر کدامش کمی صحبت کنی و فرق بین اینا چی هست؟ باشند ما شاید در این مورد معلومات نداشته باشیم.
سبک خراسانی اصلا اشعار است که زیادتر مثلا عربی به او شامل نبوده و در سبک خراسانی مثلا اشعار رابی بلخی که اولین شاعری زن بوده سبکش سبک خراسانی است، رودکی سمرقندی سبکش سبک خراسانی است که اینا میتونیم که دفترم بهش بگویم یا یک مکتبم بگویم بر از این سبکای مختلف. و سبک ایندی معلوم دار البته به شهرت خود به وقت حضرت ابوالمعانی دیدل میرسه که اشعار از اینا فرق داره، زیادتر غزلیات شهرت داره. و همچنان سبک عراقی وقت شروع میشه که یک اندازه عربی، مثلا حافظ شیرازی زیادتر سبک عراقی گفته میشه. مقصدش از عراق امروزی یا عرب نیست، مقصدشان از سبک یعنی غیر خراسانی است که اینا اشعار رام که لغات عربی کوشش کردن که در اینجا استفاده کنند. که اولین غزل حافظ به طور مثال الا یا ایو الساقی ادر کعسن و ناولا اتا به عربی شروع میشه. دیگه امی مکتبای مختلف بوده که به مرور زمان به میان آمده و هم باز یک موقعی می باشه که برگشت به سبک خراسانی است. دیگه یعنی به یک دوره بعد از سبک خراسانی عراقی زیاد رواج داشته، باز بالاخره از سبک ایندی می آید، باز به یک دوره دیگه دوباره بر می گردن به سبک، بازگشت به سبک خراسانی. و همچنان در این اواخر سبک نو بگویم یا سبک نیمویی هم شروع شده که من یک تعداد و سبک نو هم اشعار دارم. نمیتونم که اشعار خود حتما بگویم که سبک نیمویی است، اما میتونم که اشعار نو بگویم یا سبک نو که برتون باز از هر کدام یک نمونه میخوانم اگر وقت داشته باشم.
سبک نو که گفتی در این رابطه اگر صحبت کنید چی کسیم سبک است و توسط کی و چی وقت به نام سبک نو یاد شده و همچنان شما در اشعار خود زیادتر از کدام سبک استفاده نمودید؟
سبک نیمایی تقریبا و وقتی که نیمایی و شد در حدود فکر میکنم از 100 سال یا کم و بیش دمی دوران است که شروع شده. تاریخ دقیقش متاسفانه هم یاد نمیفهمم، اما به می قرن آخر می باشه که یعنی مقید به یک شیر، مقید به وزن و به قافیه زیاد نمی باشه اگرچی که، اما اگر اشعار نیمایی رو ببینین می تانه که یک تنتنه و یک آهنگ داره، اما شیر نو می تانه که بالکل آزادم باشه که هیچ حتی وزن هم نداشته باشه، قافی هم مثل طرز نثر باشه. وقتی که یک تنتنه داشته باشه، یک آهنگ خوش به سرتان بخوره، او میتونه که بوره به شیر سفید هم میگوین که من میتونم برتان یک مثال اشعار خدا بگویم که شیر سفید گفته میشه.
مهربانی بفرمایی.
مثلا یک شعر است که ایره گفتیم: یک صبح پاییزی در باغ گلاب شهر سنهوزی کالیفرنیا، نور خورشید برگهای رنگارنگ درختان چنار را آهسته آهسته تجلی می بخشد و باد پاییزی گلهای گلاب را پرپر نموده، مرا به یاد پاییز میهنم می کشاند، خاصتاً به یاد خزان کاریزی میر که سالیان دراز است از آنجا دور ماندن. این چند فرده که گفتم میتونه که شعر آزاد باشه، اما بعداً به خود میگفتن چیست در رنگ خزان، چیست در رنگ خزان که تو افسرده به آن مینگری، گل پرپر شده باغ گلاب، برگ آفت زده فصل خزان، دلکت رنج نموده است چنین که تو غمگین با آن می نگری. باز گفتم به تو ای دل مشو افسرده، که این همه رنگ دگر رنگ به خود می گیرد، رنگ گلهای گلاب باز رنگ دگری می گیرد، فصل پاییز و خزان می گذرد، کشت آفت زده و رنج خزان می گذرد، شاد زی ای دل من که این همه رنگ زنی رنگ جهان می گذرد. این یک آهنگ داره، یعنی حتی می تونیم که از این شیر یک کمپوز هم بسازیم، اما بازم این می تونیم که شیر سفید بگوییم. اما چند فرد را که قبلا خواندم او می تونه که شیر آزاد باشه، شامل نه قافیه داره نه کدام سبک داره.
شما از آهنگ نام بردی، ایامی اشعاری که شما سرودی هنرمندای افغان هم ایراد آهنگای خود خوانده؟ اگر خوانده باشه کدام هنرمند است؟
یکی از اشعار ما آقای کامران جویا خوانده، کمپوز کردن، یک چند فردش هم یادم است که دلبر ترسایی، محبوب دل مایی، با این ام زیبایی یارب چی دلارایی. اینا برای کمپوز است، از کمپوز ساختند، آهنگ درست کردند. مثلا اکثر اشعار دیگه میتونه که برای آهنگ باشه. فرض کنین نوای بینوایان، از چشم بینوایان اشکی چکیده باشد، بر کوی دردمندان یارب رسیده باشد، فریاد بینوا رو این درد بیدوا رو آیا بود که گوشی روزی شنیده باشد، اشرف سرای کشور با خاک شد برابر، چونان که چشم گردون هرگز ندیده باشد. اینا میتونه برای آهنگ بیاید. مثلا یک شعر دیگه است که شبی مجنون به دشتی بیکرانه، سرودی خوشنوای عاشقانه، الا ای ساربان آهسته ترم، چو لیلی می زند بر زلف شانه، نوای دلکشش لیلی شنیدی، جوابش را بگفتی محرمانه. این می تانه که آهنگ. یا مثلا یک شعر دیگه است، دوش روی چومه‌اش مشعله افروخته بود، جلوه‌اش خرقه صوفی نظران سوخته بود، دست گل از ورق سنبل و ریحان و سمن، وحچی نقشی ببر و قامت او دوخته بود. اینا همش میتونه که برای آهنگ باشه. یا مثلا دست گلی از وطنم آرزوست، نافه مشک ختنم آرزوست، لاله و سروی چمنم آرزوست، رنجه ام از خار و خسی دشت و در، غنچه گلی نسترنم آرزوست، میره و در نور ز چشمم رود، نکهت زن پیرهنم آرزوست. برالاوی از اینا سروده های دو بیتی ها و همچنان رباعیات بسیار به حالت ساده میتوانن که ازش کمپوز بسازن، که اگر خواستین یک چند نمونه از رباعیات و دو بیتی ها را برتان بخونم.
بسیار خوب، تشکر. اگر علی کمی در مورد زندگی شخصی خود صحبت کنه، تا جایی که ما صحبت های شما فهمیدین، شما در خانه شاعر مشهور افغانستان آقای کابلی تولد شدی، بعدن در کجا بودی و بی علاوه بر شعر چی کارا میکنی و علاوه در مورد مسائل دیگه اگر کمی صحبت کنی خوب است.
من متولد شهرنو کابل، پس از دوره تعلیم در لیسه زرغونه در سال 1977 با گرفتن بورس تحصیلی عازم امریکا شدم. لیسانس و فوق لیسانس را در رشته امور تغذیه در امروز از دانشگاه ایالت اوهایو به دست آوردم و در این رشته مشغول تدریس و کار می باشم. و البته از سن کودکی به شعر علاقه داشتم که علوم عروض و بیان نزد پدر خدا مختم، و همچنان در بین فرهنگیان کشور ما در کالیفرنیا در کنفرانس های علمی و فرهنگی اشتراک نمودم. نمونه از اشعارم به مجلات، روزنامه های فارسی زبان و همچنان کتب متعددی مانند شعر زنان افغان، آریانای بیرون مردی، سالنامه انجمن سینیرهای افغان در شمال کالیفرنیا به چاپ رسیده. همچنان مصاحبه های تلویزیونی با رادیوهای مختلف، مثلا رادیو صدای آشنا، برنامه گنج شایگان داشتم و همکاریم در همین را ادامه دارد و دارای بورد تخصصی در رشته تحصیلی خود می باشم و همچنان عضو انجمن امور تغذیه امریکا، عضو انجمن کالیفرنیای شمالی، عضو انجمن زنان دانشگاه امریکا در شهر سن‌هوزه و همچنان عضو انجمن ادبی سخن و همچنان عضو و مؤسس کانون فرهنگی زنان افغان در کالیفرنیای شمالی می باشم و بعض برنامه‌های تلویزیونی هم اجرا کردم.
بسیار خوب، ما دیگه موفقیت های هرچی بیشتر برای شما می خواهیم. واقعا استعداد شما، خدمت شما قابل قدر است. اگر در اخیر یکی یا دو تا شعری که فعلا دست داری برای اماتنان ما دکل من نمایید خوش می شیم.
یا رب توز لطفت رای نیکویم دی، پندار نیکو و بهترین خویم دی، از تینت زشت در امانم میدار، دستی کرم و دل دعاگویم دی. حالا برتان یک شعر را میخوانم که البته اسمش از دور کامپیوتری. این شعر را به ژاپن سرودم که مقایسه میکنه حالت کشور ما را با آنجا.
مهربانی بفرمایید.
البته بعض اصطلاحات کامپیوتر مثلا وبسایت و اینا را استفاده کردیم یا وبلاگ. دور کامپیوتری دیریس گرم بازی کامپیوتریستم، نیشور عاشقی نصر شاعریستم، وبسایت و تارنما و بویندو و پنجره در جستجوی سرچ بجادوگریستم. چشمم به سینی ویژن و گوشم به آیپاد، چون کودکان کوچه به بازیگریستم. سرگرم چطرومم و وبلاگ روز و شب، بازار سرچ گرم و منش مشتریستم. محوم چنان به بازی چوگان روزگار، نسیم مسگرم نظر زرگریستم. 30 سال دور از وطن و خانه و دیار، زان قلب آسیا وطن مادریستم. از خاک باستان صنایع و مولوی، از بلخ و بامیان و مزار و حریستم. من خاک کو پایه آن آسماییم، نی سرسپرد روسم و نی اردریستم. من دخت ناز پرور دامان کابلم، نزدیر دون هند و نه اسکندریستم. هرچند پیشه ام نبود شعر و شاعری، گلغنچه ز گلبن باغی دریستم. گلدسته ز گلشن گلزار معرفت، گلمهره ز مهر دل مادریستم. آتش زدن میهن و کاخ علوم و شعر، آتش زدن میهن و کاخ علوم و شعر، بر بخت شور شاعر فردا گریستم. کشتن بیگناه و بریدن دست و پا، حیران به این قضاوت و این داوریستم. آسودم به نعمت خان کریم رب، نیرنج دخل و سود و نسوداگریستم. با آن که گرم بازی کامپیوتریستم، عیبم مکن که زاده شیری دریستم. غم نیست نشنود کسی ار آه و ناله ام، غم نیست نشنود کسی ار آه و ناله ام. با سوز این ترانه سراپا گریستم، با سوز این ترانه سراپا گریستم، حیران به این قضاوت و این داوریستم. تشکر. ای به خاطر که متفاوت است از دیگر شیرا، امیر انتخاب کردم که برای شنوندگان عزیز ما در هر جای کشور عزیز که هستند مشنون، امید است مورد پسندشان قرار گرفته باشد.
سؤال زیاد تشکر. واقعا دنی شعر پیام بسیار خوبی برای همه افغان ها و به وطن و به کشور ما بود. ما امیدوار هستیم که امی ارزوهایی که شما دنی شعر گفتی ای برآورده شه و وطن ما مثل کشورهای دیگه واری ژاپن و دیگه کشورها پیشرفت کنه. بازم سیار زیاد تشکر محترم نازیه کریم، پیومی شاعره با استعداد و مشهور افغانستان، از صحبت شما و همچنان از اشعار سیار مقبولتان که دکلمه نمودی ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می گوید.
بسیار زیاد تشکر از این که برای رادیوی آواز دوست از من دعوت کردین. اگر اشتباهات سر زده باشه، امید است شنوندگان عزیز عذر مرا قبول کنند. امید است که چند نمونه شعر را که خواندم مورد پسندشان قرار گرفته باشه. باز هم از شما یک جهان تشکر و واقعا خدماتی که شما از طریق رادیو این رسانه ها میکنید بر کشور ما قابل قدر است. یک جهان ممنون. خدا حافظتان.
تشکر بسیار زیاد، لطف کردی. خدا حافظ. Thank you.
Thank you.